دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. کدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري. د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره د دوحې د موافقې د لاسلیک کولو د دویمې کلیزې په مناسبت د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې د افغانانو سره د خو او نیکو اړیکو دروازه پرانیزي. افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون د 2020 کال د فبروري په 19مه د قطر مرکز دوحا کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو حکومت نن د مارچ په اوله په اعلامیه کې ویلي دي چې د دې موافقې په لاسلیک کولو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو اشغال ختم شو او د افغانستان د بارني عسکرو وتلو ته زمينه برابر شوه. په اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي امارات د خپل موقف او پالیسۍ لمخه د بل هیڅ هیواد په وړاندې د ضرر او تهدید پیښولو اراده نه لري. همدغه راز د نورو هیوادونو نه هم غواړي چې د افغانانو سره د خو او حسنه اړیکو دروازې پرانیزي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر په دې مناسبت غونډه ته وینا کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت به د افغانستان د اقتصادي انکشاف، پانګو جلبولو او اقتصادي فعالیتونو لپاره زمينه برابر کړي. ملا عبدالغنی برادر همداشان له خلکو په خاص ډول د مسلکي کسانو نه وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او ویلی دی دلته به هم عزت خوندوی، هم بل محتاجی خلاص وی او هم بل خپل هوادوالو سره احسان او مرسته وکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې یو نما ویلی دی ټاکل شوی دی چې دغه سازمان د امنیت شورا سبا د افغانستان د وضعیت په حق له غونډه وکي. دا غونډه د هوت په یو لسمه د کابل په وخت د ماخام په 9:30 بجو پیل کیږي او مطبوعات کول شي چې د دې غونډې جریان مستقیمن خبر کړي. لیونما رئیس ډیبرا لاین به غونډې ته د افغانستان د وضعیت په حق له معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر میاشت د افغانستان د وضعیت د ازیابۍ په غونډه کې په خاص ډول د بشري وضعیت او د طالبانو په لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو اندېښنې ښودلې وي او سبا ته د افغانستان د وضعیت په حق لا په داسې حال کې بحث کیږي چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو د کور په کور تلاشیو اندېښنې او اعتراضونه پارولې دي. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي هند ته د افغان محصلینو په انتقال او په پوهنتونونو کې لسره د درسونو د پیلولو لپاره د ویزو د اخیستو هڅې روانې دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته لسګونه افغان محصلین چې د خپل رخصتیو د لپاره افغانستان ته تللي وو د ویزو د بندیدو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمه ورځ ته غځېدلې ده. راپورټونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خرسون په لمنو کې امنیتي پوځ ځای په ځای کړی دی. جګړه ادامه لري او ښایي چې پوځي کاروانې د اوکراین د کیف تر ټولو لوی ښار ماریپول محاصره هڅه وکړي او روسي قومندانان د نوو تاکتیکونو نه کار واخلي. د دې نظامی پرمختګ نامخ کې پرون د اوربند لپاره په بلاروس کې د اوکراین او روسي د هیئتونو ترمنځ خبري وشوه مګر به نتیجې پاتې ورسېدې خو دواړو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبري وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن شپه د واشنگتن په وخت په 9 بجو ولسته وینا کوي. جمهور رئیس جو بایدن په خپل کلنۍ وینا کې د امریکا د داخلي او خارجي پالیسۍ په لړ کې د اقتصادي مهاجرت، د رای ورکولو د حق او نور مسلو په حق لوغه غږیږي. همداشان به د خپل اجراءاتو او طرحو په لړ کې د ایران د جنجالي اتمی پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ په کار کې خپل کاري اولیتونو او تقنینی وړاندیزونو هم رڼا واچوي. امریکا په ملګرو ملتونو کې 12 روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور د ملک نو باسي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د ماموریت ویاندی اولیویا ډالتن اعلامیه کې ویلي دي چې متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د روسي دایمي نمائندګۍ ته خبر ورکړی دی چې د دې ډیپلوماټانو د ایستلو بهیر پیل شوه دی. د روسي استازي ویلي دي چې د متحده ایالاتو په دې پریکړه خوشینه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې د برید په لړ کې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپلو اتومي قواوو ته د تیارسي امر کړی دی، د امریکا متحده ایالاتو د کولمبیا سره د اتومي اوبتلونو ګډ نظامي تمرینات پیل کړي دي. دا ګډ نظامي تمرینات د کریبین په سمندرګي کې کیږي او لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو اتومي اوبتلونه پکې برخه اخلي. د کولمبیا د دفاع وزیر دایګو مولانو د دې ګډو نظامی تمریناتو په حق لپارونه ویل، دغه ګډ نظامی تمرینات به د مخدره موادو د قاچاق سره مبارزه کوي کی او محلي حاکمیت بخوندي شي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې پولیس وایي یو تن په کلیسا کې د ننه اول خپل درې اولادونه وشتلی وجليدي او بیا یې ځان وجليده. د پیخه د فبروري په 28مه د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو په خار کې شوی. پولیسو د دې پیښې وجه کورنۍ تاریخواله بلره ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن. د امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت، د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په حق له د امریکا د داخلي مسایلو په حق له د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحه بارنې پالیسی د ایران د جنجالي اټومي پروګرام را نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکېش پورې مسایل او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه
د امریکا غټ ځانګړي پوښتنې او ځانګړي خبرونه کوي. د خبرونو ته د 2022 کال د مارچ لومړۍ د سیشن د پورز د واشنگتن په وخت د ماښام په 9 بجو د افغانستان په وخت چهارشنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو د امریکا غږ د رادیو، ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ شنا رادیو تر نو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
طالبان حکومت په غونډه کې په لومړي ځل کابل کې د امریکا د حکومت سره د دوه هېد تړون دوه مکلي سو مانځله. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر د غونډه ته په وینا کې د افغانانو وغوښتل چې د هواد ندی نوزي. په موکړې د اکرام شنواری دی رپورت.
د طالبانو اسلامي امارت د سیشنبه په ورځ کابل کې په واغونډه کې د امریکا متحده ایالاتو سره د خپل لاسي کړي هوکړي دوهمه کلیزه ولمانځله. د غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر چې افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د پخواني ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د دوهې هوکړه لاسي کړي وه. په خپل وینا کې افغانان ته دغه هوکړي د لاسي مبارکي وکړه او ویل چې دغه هوکړي د لاسي په نتیجه کې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، د افغانانو وینه تویدنه بند شو او افغانان د خپلواک هیواد خاوندان شو. مولا برادر پر افغانانو غږ وکړ چې بهرنۍ هیوادو ته د تللو پر ځای دي په خپل هیواد کې پاتې شي.
پر پوه او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد دي نه پریږدي او د نورو د هیوادو پر ځای دي د خپل هیواد د آبادولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. دلته به یې هم عزت خوندي وي، هم به له محتاجی اخلاص وي، او هم به یې له خپلو هیوادوالو سره احسان او مرسته کړې وي. دا چې پوهنتونونه خلاص شوي او د زده کړو بهیر د عادي کېدو په حال کې دی، په هیوادوالو او په ځانګړي ډول ځوان نسل غږ کوم چې د علومو او ټکنالوژیو زده کړې او حاصلولو ته دې خاصه توجه وکړي، ځکه له دې پرته
مونه هیوا د باجیږي
او نه د
فردوی له محتاجی وسلی شو. ملا برادر په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د تفاهم له لارې دي سوز ته د حل لارې ولټي.
د نړۍ پر حکومتونو او ولسونو زخ کوم چې د جګړو د تحملولو او وردولو پر ځای دي د تفاهم او مذاکرې لار ونیسي.
هم دی غونډه ته طالبان د اسلامي امارت د قانون او پېټرولیم سرپرست وزیر مولوی شابوجی دلاور په خپل وینا کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو سره د دوهې هوکړې لاسلیک په افغانستان کې د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو ماتې ته لاره هواره کړه. د افغانستان د سیاسي چارو شپږ افغان کارپوهان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوهې هوکړه مهمه ګڼي، خو چې دغه هوکړې د ځینو عواملو له امله د طالبانو د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت ترمن د سولې د هوکړي سبب نشو. دا کار په وان وی چې کچيري د افغانان ترمن هوکړه هم شوي وي، نو د تیر 2023 میلادي کال د اگست په 15مه وروسته اقتصادي داورید په افغانستان کې دوی پیښ شوي او نړیوال ټولنه به له افغانستان څخه نوې وټلې. د سیاسي چارو کارپو شاداد مسعود وی د دوه هوکړي لاسلیک له افغانستان څخه د بارنیو ځواکونو وټلو ته لاره پرانسته.
دا یو ګټه ده. دوه ماده چې د دوه نه وروسته د دوه د موافقتنامې نه وروسته کوم بین افغاني مذاکرات چې شروع شول هغه مذاکرات متاسفانه یو خډیر وګدشل بل د مذاکرات د لپاره اصلا سیاسي اراده موجوده نه و خصوصا د جمهوریت د خوانه هغه کسان چې هغه مذاکراتي ټیم چې د مذاکرات لپاره بته یو تعداد اصلا په سولې باندې باور او یقین هم نه درلوده او د بل خوانه زما په هم باندې د امریکای متحده ایالاتو لکه څنګه چې لازم و هغه سي په د جمهوریت په لوري باندې فشار انور چې او سولې حال ته غاړه کېږي
خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دا ګڼي چې هغه مهال د طالبانو اسلامي امارت د پخواني جمهوریت محمد اشرف غنی د حکومت سره د سولې هوکړې ته اصلا چمتو نه و افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر پخواني مشر ملا عبدالغنی برادر ترمن دوه کال وړاندې د کپل سما د سولې هوکړه لاسلیک شو چې د امنی هوکړې پر اساس د امریکا او ناتو ځواکونه د افغانستان څخه د تیر 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې تر پایه په بشپړ ډول وتل
د امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په حق له د امریکا د داخلي مسایلو په حق له د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحې بارنې پالیسی د ایران د جنجالي اټومي پروګرام رانیول د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکېش پورې مسائل او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه
د امریکا غټ ځانګړي پوښتنې او ځانګړي خبرونه کوي د خبرګونو ته د 2023 کال د مارچ لومړۍ د سیشن د تورز د واشنگتن په وخت ماقام په 9 بجو د افغانستان په وخت 4 د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو د امریکا غږ د رادیو ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې په کابل کې کور په کور تلاشي پیل کړې ویلي دي چې د اړتیا له مخې په نور ولایتونو کې هم ورته اقدامات کوي د کورونو تلاشي په افغانستان کې یو لړ غبرګونه راپارولې دي ځینې خلک له دې کار سره کلک مخالفت ښایي ځینې نورو تر ملاتړ هم کړی دی د اروپایي ټولنې سفیر د طالبانو غوښتي چې دغه تلاشي دې ودروي او مخړې دې رپورټ ته
طالبان د پلازمین کابل په کورونو ګرځي او تلاشي کوي دغه بهیر ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړل شوی دی د طالبانو وایان زبی الله مجاهد وایي چې شپږ دایشان او 350 تنه غلې نیولي او یو شمېر دولتي نقلي وسایط ترلاسه کړي دي
زیاتر تشویش در کابل بود به خاطر کې تراکم مردم زیاد است و دیگر ما شاهد ناامنی د یو اخر بودیم او همچنان تجارای کشور و سرمایه‌دارای کشور هم در کابل بیشتر زندگی میکنن در اینجا خطر زیاد بود اگر اینجا موفق شدیم که نتیجه خوبی داد ای بعید نیست که در ولایت هم همچنان عملیات اجرا شد
د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو ویلي چې طالبان د تلاشی پر مهال ناسم چلن کوي او په ځینو مواردو کې د پیسو او ګراندو توکو د غلا کېدو خبر هم ورکړل شوی دی یو شمېر نور خلکو د امنیت په خاطر د تدابیر زیاتول ستایلی دي
او خداده چې هر هغه څه چې د تلاشی په نوم کېږي په مشخصو هغه کورونو باندې وشي کوم کورونه یا کوم منطقي چې د استخباراتو لخوا او یا هم د امنیتي ارګانونو لخوا د شپ ستنور تکتل کېږي
خو د طالبانو ویان وایي چې د تلاشی پر وخت د گذر وکیل او د جماعت ملایمان د طالبانو ملتیا کوي
پاکستان در یک خانه دو تن دختر که 13 و 12 سال عمر داشتن یا هم پیدا شدن که بسیار با زجر در زنجیرها بسته شده بودن و با زجر امرارشان برخورد می شد آنها هم رهایی یافتن و نجات یافتن
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر د یو ټویټ پترات کې د کورونو پر تلاشي نیوکه کړي او له طالبانو څخه یوختي چې دغه بهیر دی ودروي
ګواخونه د کورونو تلاشي توقیفول او د نورو قومي ډلو او خځو پر وړاندې تاوتریخوالی جرم دی او سملاسي باید ودرول شي
د افغانستان د پخوانی ولسمشر مرستیال امر الله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه د اروپایي ډیپلوماټ له دریز نم لاټر کړه او لیکلي دي چې طالبانو د تلاشي پر مهال د خلکو مالونه غلا کړي دي
زمون په تاریخ کې د خلکو شخصي حریم ته سپکاوی او د خځو په جامو کې لاسوهل یو بدعت وو په تیر وخت کې په ډیرو بدو جنگي حالاتو کې هیڅ کوم ښکې لیدل د غډول غیر انساني او د انساني کرامت ضد عمل نه و تر سره کړی
لبل خوا طالبان ویلی څو چې په بهر کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو حالت خشي ویني نو نه پرېږدي چې د تخلیه په پروګرام کې نور خلک له افغانستان څخه ووزي. طالب وایي ټینګار کړی چې د بشپړ ډاکټر رامنځته کېدو پورې به د تخلیه پروګرام درېدلی وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه یو زرو دوه سو شپږ نوي اعشاریه صفر، په لنډو صفو یو لزره پنځه سو پنځه اویا اعشاریه صفر او نه سو دو اویا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په اوکراین کې مخ په زیاتېدونکې جګړه، د وبا ناورین او د تل پشان اقتصادي ستونزې د سه شنبې په ماښام به د امریکا د ولسمشر ملت ته لومړنۍ وینا تر تاثیر لاندې راغلي. د ولسمشر د دوی دیزه وینا په یو داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې په تاریخ کې لومړی ځل ده چې ولسمشر له داسې ستونزو سره مخامخ کیږي او ملت ته خپله کلنۍ وینا کوي. پام وکړئ د رپورټا.
د امریکا د اساسي قانون له مخې هر جمهور رئیس په کال کې یو ځل ملت وینا کوي، چې جو بایدن هم له نورو څخه استثنا نه دی. خدا وینا په داسې وکړ کې چې وضعیت کې کیږي چیرې چې نړۍ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ ده او لسته د هغه دالونه وینا به د نورو ویناو په پرتله یو څه توپیر ولري. سپینه ماڼۍ وایي چې د سیشن په ماښام به بایدن په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي او نړۍ ته به په دې هکله خپل دریځ څرګند کړي. د سپینه ماڼۍ ویاند جین ساکی په دې هکله وایي:
موږ یو فعال یرغل په منځ کې یو. نه شم کولای تاسو ته دا وایم چې ولسته د وینا مهم ټکي بڅوي. دا به په دې پورې اړه ولري چې ولسمشر بهرني سیاست ته په کوم سترګه ګوري. تاسو په دې هم پوهیږئ چې ولسمشر په داسې وخت کې جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړ چې د ټولې نړۍ سترګې د دوی په لور وي او د دې حق کول چې نړۍ کې د هیواد اعتبار بیرته ترلاسه کړي. نو دا هغه څه دي چې جمهور رئیس په څو میاشتو کې د دې هڅه کړې ده.
په تیرو نه کې بایدن په اوکراین کې د مخبزیاتیدونکو کڑکېچ پړه څو ویناوي وکړې. د امریکایانو په منځ کې بایدن په خپل وینا پترس کې په هغه څه باندې ډېر تمرکز وکړ چې دا په وینا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ستره جګړه ده او دا ټولې نړۍ ته یو لوی امنیتي ګواښ ګڼل کیږي. نو هغه باید په خپل ګوند کې ملاتړ ولري. نورمان اورنستین د امریکا د تصدی په انسټیټیوټ کې کار کوي. هغه خپل نظر څرګندوي او وایي:
کله چې موږ د نړیوال ناورین سره مخامخ کیږو نو هیواد تل د ولسمشر تر شا دریږي. که تاسو د محافظه کار مبصر ټاکر کلارسن او یا هم د ټرمپ خبرو ته غوږ ونیسئ او یا پوښتنه وکړئ په کانګرس کې جمهوري غوښتون کې څه وایي، نو موږ به په داسې وضعیت کې د هغوی پر ضد لاریون ونه کړو ځکه دا کار د امریکا په ملي امنیت باندې ناوړه اغیزه کوي.
جمهور رئیس دا ویناوي کانګرس ته د خپل کورنۍ اجنډا او هغه بیلونو د تصویب لپاره کوي کوم چې ورته ضرورت لري. جرمی سوری د ټکزاس په هستن کې تاریخ پوه دی. هغه وایي هر جمهور رئیس ولسته په خپل وینا کې یو موضوع ټاکي او پرې خبرې کوي.
هر ولسمشر د دې هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد په اړه خبرې وکړي ځکه دوی غواړي ولسته وخایي چې د اقتصادي پلوي هیواد په خود درولې او وایي چې موږ د هر وخت نه اوس په خې اقتصادي حالت کې یو. یوازنه وخت چې جمهور رئیس د اقتصاد په حق له خبرې نه کوي هغه په جنگي حالت کې دی.
یوازنه خبره واضح ده او هغه دا چې امریکایان او نور نړۍ به د ته وګ وی چې هغه څه وایي. د ولسمشر بیانیا به د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شي. ورزنګ د امریکا غا آشنا رادیو واشنگتن.
امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت، د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په هکله، د امریکا د داخلي مسایلو په هکله، د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحې، بارنۍ پالیسي، د ایران د جنجالي اټومي پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکېش پورې مسایل او د خاغلی بایدن کاري اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه.
د امریکا غږ په ځانګړي پوښتنه کې او ځانګړي خبرونه کې د خبرونو ته د 2023 کال د مارچ لومړۍ د سیشن د پورز د واشنگتن په وخت د ماښام په 9 بجو، د افغانستان په وخت چهارشنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو د امریکا غږ د رادیو، ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سو ورځنیو سخت جګړو وروسته د اوکرين او روسي ترمنځ خبري اترې د شنبې د بیلاروس په سرحد کې پیل شوې. ولې خو د اوکرين جمهور رئیس د اروپای ټولنې غوښتې دي چې اوکرين ته په دې ټولنې کې عاجل غړي ته ورکړي. په مخکې دی رپورت
د اوکرين جمهور ریاست ویل دي چې د خبري د عاجل اوربند او د هغه هواد لخوا رڅخه په عاجله توګه د روسي پوځیانو د وټلو په هدف پیل شوې دي.
پرزیدنت لوکاشنکو искренне надеется, что
جمهور رئیس لوکاشنکو هیله مند دی چې تاسو نن ورځ د دغو خبرو پر مهال د ټولو مهمو مسایلو د هواري لارې چارې پیدا کړی. د بلاروس ټول وګړي تاسو ته دعا کوي د نن ورځ په غونډه کې به تاسو پر وړاندې زونو غور او اقدام وشي.
دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د اوکرين په اړه پر یوې عاجلي بیړنۍ غونډې توافق وکړ. دغه هوکړه وروسته لغوه شوه چې په ملګرو ملتونو کې د اوکرين سفیر وویل د مسکو یو شمېر نظامي اقدامات ممکن جنگي جرایم وګڼل شي.
Russian forces attempt روسی ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي. په ځانګړي ډول د وړکتونو روزنتونو روختونو سایرو سیهي خدماتو په نخښه کولو سره همدارنګ په داسې امر لاس پوري کوي چې ممکن جنگي جرایم وکړي شي او اوکرين د عدالت په نړیواله محکمه کې د روسي په وړاندې شکایت کړي چې ورسره حساب او کتاب شي.
د یادې شورا له وڅرویښت غوړې وادونه څخه د متحده ایالاتونو په ګډون نه وشتو مثبت، د چین او روسي په ګډون 15 هیوادونو منفي او 14 نورو هیوادونو د غونډې د جوړېدو په اړه ممتنې رائے ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باچلت وویل چې پر اوکرين د روسي له بریټ څخه را پدې خو حد اقل یو سل دوه ملکی کسان وژل شوی دي.
The military attack on Ukraine is par Ukraine de Russian nizami brit de be hisaba kasano shwan de khatar sara mukhamakh kare de panchambe la sahara tar bega pore zumung daftar de salur so shpak kasano markshub la sab kare de che take de wo mashuman pa garun ya sul do kasan mra aw 300 salur nur tapyandi de daga kasan de drando waslo de to gawl kedo takati sistemuno aw hawai bridun pa garun pa infajari waslo ke che pa prakh asima ta'sir kavi wajal shividi
bal kho par maskau de narai de sakh بندیزونو لګیدو وروسته د روسي جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د خپل جګپور چارواکو سره د اقتصادي بندیزونو په اړه د باس پر مهال لویدیز د درواغو امپراتوري وبلل.
تاسو میرا غونډه کړې چې د اقتصادي او مالی مسایلو په اړه چې لومړي وزیر میخائیل میشوستین سره وغږیدو خبرې وکړو. طبیعتاً هغو بندیزونو ته په پام کې چې په اصطلاح غربي کولنې لکه څنګه چې ما د درواغو امپراتوري وبلله اوس غواړي چې زموږ د هیواد پر وړاندې عملي کړي.
پوتین په داسې حال کې د اقتصادي بندیزونو په اړه خپل مسؤلینو سره ګوري چې متحده ایالاتونو او غربي هیوادونو په وروستۍ ورځو کې د روسیې د مالی بنسټونو په وړاندې سخت بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د روسیې دوه ستر بانکونه وی ټي بي او سیبر بانک چې د هغې هیواد نیم بانکي سیستم جوړوي په نښه شوي دي.
هغه بندیزونه چې موږ تیره ورځ اعلان کړل روسیه له ایران سره یو حالت کې راولي او د نړیوالې ټولنې له بانکي سیستم سره د هغوی روابط بندوي. موږ اوس په حال د هغوی 80% بانکونه او مالی برخې تحریم کړې دي. دا جمهور رئیس پوتین او د روسیې حکومت کار ستونزمن کوي، نو یوازې د تجارت بلکې د پوځ پراختیا او نوښتونو د پراختیا په برخه کې.
په داسې حال کې چې په اوکران کې د روسیې د یرغل وروسته یو شمېر هیوادونو د روسیې څخه د الوتکو د پروازونو لپاره هوایي حریم بند کړی او ګڼ شمېر نورو الوتکو هم پروازونه فسخه کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د امریکایي اتباعو څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د دې هیواد څخه د وتلو په سر غور وکړي.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د یوکرين یو سیاستوال وايي دوی د روسیې د يرغل او د پوتين د ظلمونو په خلاف ودريږي او د خپل خاورې دفاع کوي. د یوکرين د پارلمان په خوانی غړي اولینا سنتیک د آشنا ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي یوکرينیان د مخه پویدل چې پوتين د اوکرين په خپلواکۍ برید کوي. اولینا وايي امریکا، ناتو او ټول ویدیز باید د یوکرين د ولسم ملاتړ وکړي. نو موري په افغانستان کې د بخواني شروع يرغل هم په یوکرين د روسیې د اوسني برید سره پرتل کړي دي.
موږ د مخه په دې باره کې پوهېدلو چې هغه د خپل یوې وینا چې د اوکراینیانو په اړه تاریخي مسایل مطرح کړل او روایت بیان کړ، مونږ پوه شو چې خای هغه ډیر زر یو څه وکړي او دا مطلق یو فاشیستي عمل، فاشیستي نظریه او منطق و. فکر کوم هر اوکراینی په دې خبره پوه دی چې مونږ د دې تهدید لاندې یو او هغه غواړي چې مونږ د یو ملت په حیث له منځه یوسي، خو مونږ مات نه شو. زما په یاد دي په کیف کې د سهار لس کم 15 بجې وې چې ویښه شوم او موبایل مې وکړ. ما د خپل باوري سیاسي ملګرو پیغامونه لرل چې لیکلي ول ژر غوږونیسه چې پوتین خبرې کوي او هڅه کوي چې په اوکراین یرغل وکړي. ما غوږونیو پوتین ژوندۍ بیانیه ورکوله او په لس دقیقو کې ما 2-3 غږونه واوریدل. ټول چاودنې وې او زما له کوره ډېر لرې نه وې. پوهېږئ دا هغه شیبه و چې ځوان د مطلق بدلیدونه دومره لرې نه و.
ویل شي چې د اوکرين حکومت یعنی د جمهور رئیس زلنسکي په مشرۍ حکومت او د اوکرين پارلمان چې د ولس استازي توپ کوي اوس په دغه سیمو سره څه کوي چې جلا شوی دی او خپلواک دولتونه دي او د روسي قواو سره به څه کوي چې د کیف خار په لور در روان دي.
اول خو به دوم چې زمونږ اسکر او پوز ریختنی اتلان دي ځکه دوی د سزړه ورته او خو دل چې حتی څو ساعته مخکې یو تن په ګوینیا سیمه کې اراده وکړه چې د اوکراین په جنوب کې د خپل سیمې دفاع وکړي. هغه په خپل امر هغه پول ونړو چې روسي قواوې پرې د هغې خارته پورې نوزي. هغه مړ شو. خپل ژوند د دې لپاره قربان کړ چې د دښمن مخه ونیسي. د تاورته یو په خطر ورس پارلاین کې وشو چې دا هم د اوکراین په جنوب ساحه کې ده. دا وړه جزیره ده. لاس سرحدي ساتونکو لري. خو دوی د خپل سیمې دفاع وکړه. په کیف کې زما ډیر ملګری چې ملکی خلک دي د دفاعي ګارد سره یو ځای شوي دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واورئ.
تاکل شوی چې د بشری حقوقو شورا په اوکرين د روسي په يرغل د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. ځینو هوادونو چې د روسي سره نږدې اړیکې لري د غونډې د جوړېدو سره مخالفت خوله. د امریکا غا خبريالي لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو رپورت راغلی.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارې په غوڅ اکثریت سره منزوره کړي چې په لونې به په اوکرين د روسي د يرغل پاکله د بحث کولو لپاره عاجله غونډه جوړوي. دا شورا چې ټول ټال وڅلويش غړي هوادونه لري نونو سیوادونو د باس په طرفداري راي ورکړه. په شورا کې همدارنګه ديال له سیوادونو پر راي چولو کې برخه ونه خسته او چین، کیوبا، اریټریا، روسي او وینزویلا د غونډي خلاف راي ورکړلې. دا راګری ورسته راغو وسو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د اوکرين استازي یوفهینیا فلیپینکو څو ځله د دې شورا څخه وغوښتل چې په دې اړه یو غونډه ډایرکټلی. میرمن فلینکو په خپل هیواد کې د روسي يرغل پرته لکمی پاراونی او نه توجه کیدونکې حمله وبلله او زیات کړه چې د بشری حقوقو دای اداره باید روسیا مسول وبولي. د اوکرين د استازي ویل چې د روسي د يرغل په څو ورځو کې د هیواد ته به حد ځاني او مالی زیان وشتي. هغه ویل په جګړه کې 353 کسان وژل شوی چې شپږ سیمه ماشومان وو. میرمن فلینکو هم دا رنګول چې د روسي په حمله کې شاوخوا 1700 کسان ټپي شوی هم دي. چې اوسل شپته یې ماشومان دي. د اوکرين استازي زیاته کړه چې د روسي په بمباریو کې عامه سات لکه سړکونه او پلونه تبا سوي او په سلګونو زرو کسانو پرشنه او وبکته سوي دي. هغه وايي
Russian forces attempt to sow panic among the population by specifically targeting kindergartens and orphanages.
د روسي ځواکونو وړکتونونه، روغتونونه، یتیمخانې او ګرځنده روغتیاي مرکزونه په دې خاطر پنشه کول چې په خلکو کې ورختای پیدا کړي. روسي داسې کړنې کړي چې جنگي جرم بل کیږي. اوکرين همدارنګه د عدالت په نړیوالې محکمې کې په روسي دا وکړي چې باید مسول وبلل شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ادارې کې د روسي استازي په اوکرين تور پوری کړي چې د ډوانسک او لانسک سیمو په ګډون یې د یوات په ختیځ کې ګڼ شمیر ظلمونه کړي دي. په دې دوه سیمو کې چې د اوکرين سره جلاسي وي او تازه د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین د خپلواک هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندلې. له 2013 کال را په دې خوا د بلتون غشتونکو او د اوکرين د حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه د 14,000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده.
موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.